سلامونه ستړي مشي تاسیس مخک لاساتې رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د پولیو یا د مشمانو د ګوزند ست واکسینو کمپاین پیل شو لا پولیو پاک افغانستان پر خپلې پانی لیکلي چې دا کمپاین په هلمند کندهار زابل اورزګان غزنی پکتیکا خوست ننګرهار لغمان کندر نورستان او هرات ولایتونو کې تطبیقيږي په دې لړ کې به ملیونونه لا 50 کلونو کم عمر مشمانو ته واکسین ورکړل شي ترخته نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال پایلې په افغانستان کې د ګوزند دوه مثبت پیښه ثبت کړې چې یو یې د پاتغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند کې و په کندهار هلمند کابل لغمان ننګرهار او زابل کې به د روان میلادي کال پایل رئیس د پولیو اتلس چاپیریالي پیښه ثبت شوې دي افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې له هم پکې د پولیو وایروس شتون لري پولیو یو خطرناک ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې واکسین کولای شي چې مخه ونیسي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې څو میاشتې وروسته په تر ټولو سختو اغیزمنو سیمو کې 230 زره کسانو مرستې ترلاسه کړې دي خو سخت ژمي ته په پام له هم ډېر کسان له ملاتړ څخه بې برخې دي او چا پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې زیانمنو ته د مرستو رسولو د تمویل یوازې 40 سلنه بودیجه ترلاسه کړې خو بیړنۍ اړتیا ده چې نورې مرستې هم ترلاسه کړي د چاپ خبره یو سلیولس نیم میلیون ډالر ته اړتیا ده چې زیانمنو ته اړینې مرستې ورسوي دوه چاپ خبره د اګست میاشتې په پای کې تاریخ تر پکې چا څه باندې شپږ درجې زلزلې نږدې 15 لکه کسان اغیزمن کړي دي تمه ده چې امریکایي او اوکرایني چارواکي نن دوشنبه د دسمبر په 15مه په برلین کې د دوهم ورځې لپاره خبرو ته دوام ورکړي واشنگټن هڅه کوي چې په اوکرين کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسوي د سپینې ماڼۍ ځنګړي استازي سټیف ویتکاف او د ولسمشر ډونالد ټرمپ په زوم د جار کوشنر تیر ورځ په برلین کې د اوکرين له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د خبرو اترو له مذاکراتي پلاوي سره 5 ساعته خبرې وکړې ویتکاف پر اکسپانی ولیکل استازو د سولې لپاره د شل مادو پر پلان اقتصادي او نور موضوعاتو هر اړخیزي خبرې کړي دغه پټکو پرمختګ شوی او دوی به سبا دوشنبه سهار بیا سره وګوري د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ د راپور لمخي د نوو سرګند چا د نن ورځې د خبرو پرخوال به څوک وي لمخ کې نن دوشنبه په برلین کې د زلنسکي کتنه د جرمني فرانسې او بریټانیا لمشرانو سره پلان شوی ده د شل مادو پلان روسه له هغه هم مهاله رسرګند شو چې اوکرين او اروپایي ملاتړ یې د واشنگټن د وړاندې شوی د 28 مادو د پلان پر بدیلو وړاندیزونو کار پیل کړ دوی د متحده ایالاتونو پلان شو د مسکو لازینو دریزونو سره ورتوالی درلود په پراخه کچه د روسیې په ګټه بللی و په مراکش کې د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له امله لکتر لګوه دیش کسان مړه او 14 نور ټپین شوي دي د پیخه د مراکش د اټلانتیک په ساحلي ولایت اسفي کې رامنځته شوي چې د پلازمینې روبات په جنوب کې واقع ده د روټرز راپور له مخې د اسفي په زړه خر کې یوازې 2 ساعته سخت بارانونو کورونه او دوکانونه تر اوبو لاندې کړل او موټرونه یې له ځان سره ویوړل مراکش د اطلس په غرونو کې بارانونه واورې داسې مهال تجربه کوي چې په دې هېواد کې وکاله پرله پسې وچکالي وه او د افغانستان د کرکټ له 900 کلونو کم عمر لوبډلې لا سریلانکا ماتي وخوړه د 900 کلونو د کرکټ د آسیایي جام لوبه په لړ کې نننۍ لوبه د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې ترسره شوه افغانستان د لوبې په چا ګټلې او توپهنه غوړه کړې وه افغان لوبډلې په 500 ورونو کې 215 منډې وکړې او د سریلانکا لپاره یې 216 منډې هدف ټاکه د سریلانکا لوبډلې په 940 ورونو کې داس مهال چې دوه لوبغاړي پاتې وو 213 منډې وکړې لدې مخکې افغانستان خپل نمرې لوب هم وړ مورس بنگلاديش ته پدري وکټو بایللې و د آسیا جام په لوب کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دي افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې هند پاکستان متحده عرب امارات او ماليزیا یو ځای دي تاسو خبرونه اوریدل او وړاندې را سره د مطالب اوریدل شي د جرمني حکومت یو ځل بیا ویلي چې په پاکستان کې د هغو کډوالو په برخلیک خبر کوي چې جرمني ته د ورتګ پته مدي خو په پاکستان کې بیا افغان کډوال شکایتونه لري
پاکستان دی پولیسو للا سا دیر ازیتی اسو من کار نشو کوئی نوزمان سڑای هم ریپورٹ چو بے پا دیر مشکراتو که حال تا هم دی طالبان بانا للا سا خوشنات شوی و حال تا کول هم دیر شو هزار ازیت شوی و بیتا پا نقانون لارا مجبور شو چه بیتا راغی
وړاندې به د دې کډوالو اندېښنې او د جرمني حکومت دریز په اړه درته جزئیات درکړو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې تنفسي ناروغۍ ډېرې شوې دي. د دې سازمان په ټکو یوازې تیره میاشت کې 250 کسان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي. دا چې ولې وړاندې په اړه به درته جزئیات ولرو. د دې تر څنګ د کابل ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي.
سابق نه موږ د شمسي سولر نه استفاده کوو
که برق د هر چا ضرورت اینو برق کنه چیوی برق نه ډېر ضرورت هر چا دی.
د دې سربېره نور مطالب هم درته لرو. ملتیا هم غواړم
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیالیم او په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشن دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایله پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ کړي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت جدي بللی او ټینګار یې کړی دی چې د دغو کسانو لیږد ته د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده. یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دېره دی وایي پاکستاني پولیس یې ژوند پرې حرام کړی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه.
داسې مهال چې په پاکستان کې د بې اسناد افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستانه د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ شي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت خراب بللی او ټینګار یې کړی چې د دغه کسانو لیږد چې د ده په وینا جرمني ته د لیږد قطعي ژمنې لري د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د جرمني ویلټ ورځپاڼې د واټفول له قوله لیکلي چې اړینې څېړنې او د غراز الوتنې اوس په چټکۍ ترسره کیږي. هغه تر دې مخکې ویلي وو چې له پاکستاني لوري سره د خبرو اترو له لارې په پاکستان کې د جرمني له لوري د منل شویو افغان پناه غوښتونکو لپاره په هغه هیواد کې د پاتې کېدو لپاره د شپږو میاشتو تمدید ترلاسه کړی. خو دې تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې د راتلونکي میلادي کال له پیله په جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. یوهان واټفول د کډوالو د منلو په پروسه کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت رول ته په اشاره سره ویلي له ټولو ارزونو وروسته د ځینو افغانانو د منل کېدو او یا هم نه منل کېدو په تړاو پریکړه د دغه وزارت پر غاړه ده. خو نوموړي خبرداري ورکړی چې که په دې برخه کې نور ځنډ رامنځته شي نو پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال به افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوي او له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دېره دي وایي پاکستاني پولیس یې ژوند حرام کړی دی. دوی وایي د جرمني حکومت باید له پاکستان سره خبرې اترې وکړي تر څو دوی ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو زمینه برابره شي او دغه راز جرمني دې د دوی لیږد ژر تر ژره ترسره کړي. په اسلام آباد کې میشتې یوې افغانې پناه غوښتونکې حدیثی رحیمزی ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د پولیسو له لاسه ډېر اذیت یې سمون کار نشو کوی. نو زما سړی هم ریپورټ شو بیا په ډېر مشکلاتو کې حال ته هم د طالبانو له لاسه خشونت شوی و هلته کول هم ډېر شو هزار اذیت شوی و نو بېرته په ناقانونه لاره مجبور شو چې بېرته راغی. لطفا موږ جرمني نه غواړو چې موږ ته هر څه زر کېږي موږ سره د مرسته وکړي موږ ته زموږ ویزې راکړي.
په اسلام آباد کې میشته یو بل افغان پناه غوښتونکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
درې میاشتې کېږي چې ویزا مې ختمه شوې او هر اسانه امکان لري چې زه ریپورت سم او په دې برخه کې نه د جرمني سفارت او نه یو این ایچ سی آر له موږ سره مرسته کولای سي. د روان کال په مارچ میاشت کې مو د انتقال لپاره بیا میډیکل وسو خو تر اوسه نه یو انتقال شوی.
دوی وایي له پاکستان د شړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې وار له مخه د جرمني او شمیر په خواني افغان همکاران له دې هیواده شړل شوی او اوس په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. د جرمني ځواکونو او په خواني افغان همکار چې په وروستۍ کې خپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستان افغانستان ته استل شوی د نوم د نخ پرېدو او غک بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په پټه ژوند کوي.
ژوند هم خطر کې دا او په پټه ګرځو او بیا کوشش کوو چې ویزه واخلو بیرته لاړ شو پاکستان ته. له یوې خوا اقتصادي ستونزې دي له بلې خوا دلته ستونزې او مشکلات دي. هیله مو ده چې دا زموږ په کیسونو کې او زموږ په کارونو کې تیزوالی راشي.
دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د ډسمبر په 12مه په پاکستان کې میشتو جرمني ته د لیک په تمه یو شمېر پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې د پناه غوښتنې د رد ایمیلونه ترلاسه کړي. دوی ویلي وو چې لږ تر لږه 350 کسانو دغه ایمیلونه ترلاسه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول په خپلو تازه څرګندونو کې بیا د دې کسانو شمیر 650 تنه وخود او وی ویل په دې برخه کې د جرمني د کورنۍ او چارو وزارت مسؤل دی. د لډیرو جزئیاتو ورکولو پرته زیاته کړه چې د جرمني د کورنۍ او چارو وزارت دا پریکړه د ټولو حقوقي او واقعي اړخونو له سنجولو وروسته کړې. له دې وړاندې د ډسمبر په 10مه د جرمني فدرال حکومت اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمیر افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې دیره دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته جرمني خپل پخواني زرګونه سیمه ییز همکاران، خبریالان، د مدني ټولنې غړي، د بشري حقونو فعالان او فرهنګیان هغه هیواد ته انتقال کړل، خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2000 کسان لا هم په پاکستان کې پاتې دي. د یادونې ده چې په وروستي ځل 250 افغان پناه غوښتونکي چې د جرمني د منل کېدو وعده ورکړل شوی وه له اسلام آباد څخه جرمني ته ولېږدول شول.
لبازارونو
للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د روغتیا نړیوال سازمان وايي تیر میاشت نږدې 250 افغانان د شدید تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ناروغۍ اخته کورنۍ او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د روغتیایي اسانتیاو مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی 80 کلن لطیف دی چې وایي 55 کلنه میرمنې له سختې تنګۍ او تنفسي ناروغیو ځورېږي، خو په سیمه کې روغتیایي مرکز او په کافي اندازه اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
امین نفس تنګۍ دوخلې متمنتغه مو هم لیک تنو خونواده مو بشتری خونواده ها امین نفس تنګۍ دوره نفس تنګ شده خونوم تقریبا
زموږ په کلی کور کې نه وازي زموږ کورنۍ بلکې ډېرې دلته اوسیدونکي کورنۍ په ساتنګۍ اخته شوي. زما میرمن په ساتنګۍ اخته ده. یو ځل مو ان هرات خار تر ډاکټر ته یوړه، هلته ډاکټر وویل چې د زړه ټکانونه هم ډېر شوي. دلته خو نه درمل شته او نه روغتیایي مرکزونه. موږ چې مجبور شو خپل ناروغ ان هرات خار ته وړو او هلته هم چې نقصره کړي درمل خپل اخلو. موږ په دې خپل ولسوالۍ کې کلینیک کې حتی د پانسومان وسایل لاه نه لرو.
د پکتیا ولایت د څنګنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی فولاد خان هم ورته خبره کوي او وایي چې د کورنۍ د ډېری غړو په ګډون یې په کلي کور کې هم خلک په بیلابیلو تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. فولاد خان ازادي راډیو ته وویل
ناروغي زیاتې شوې دي، هوا ککړه ده، نو ډېری خلک همدغه د تنفسي ناروغیو ورته پیدا شوې دي. روغتیایي مرکزونه چې دي خور جانې دلته ډېر په نشت حساب دي. فعالیتونه کوي خو هلته چې لاړ شي هغه میډیسن نه وي، دوایان نه وي. مسلکی ډاکټران موږ نه لرو. په مرکزی شهرینو څمکنې ورسواله کې تقریبا دلته یو نیم میلیون خلک ژوند کوي کنه. روغتیایي مرکزونو کې خدمات نه لرو، دوایان نه لرو. ځینې خلک په کورونو کې دغه کلیوالي هغه درمل استعمالوي، ځینې بوټي استعمالوي، بس په دې باندې گزاره سره روانه ده.
فولاد وایي د ډېرو ولسوالیو خلک لري روغتیایي مرکزونو ته د تاک لپاره د مناسب ترانسپورت نه لرلو له امله هم د خپلې درملنې ځنډولو ته اړ کیږي. د یادونې ده چې د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته پاستولو غږیزو پیغامونو کې ورته شکایتونه کړي او د دوی لپاره د روغتیایي مرکزونو او امکاناتو برابرولو ته تجدید پام غوښتنه کړي ده. دوی داسې وخت د شکایتونو مطرح کوي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په خپل میاشتني راپور کې ویلي چې 13 میلادي میاشت د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله په ټول افغانستان کې 248 کسان مړه شوي دي. د سازمان د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14مه پر خپل ویب پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې 13 نومبر میاشت کې د اکتوبر میاشتې په پرتله د دې ناروغۍ کچه 40.6% لوړه شوې او په دې هیواد کې په دې ناروغیو د اخته کسانو یو لکو وڅل وی زرو یو سلو اته دیر سپې حساب سوي دي. خود راپور پټکو په داسې حال کې چې 13 اکتوبر میاست شدید دو تنفسي ناروغي شمیر یو لکو اته لزرو نوي په حساب سوي وي. د ډبلیو ایچ او پر راپور کې د غراز راغلي په نومبر کې د دینګي تبه 2355 شکمنې په حساب سوي چې د اکتوبر په پرتله 21.9 سلنه زیاتوالی ښیي. په دغه راپور کې د شدید نس ناستي د نږدې 10,000، د ملاریا د نږدې 15,000، د شری د نږدې 4,000 او د کرونا شاوخوا 200 پیښو د ثبتېدو یادونه هم سوې ده. د راپور په ټکو که څه هم په دغه ناروغیو د اخته کسانو شمیر کې کموالی راغلی، خو تېره میاشت د نس ناستي له امله 4 او د شری له امله 15 مړینې هم ثبت سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د 128 روغتیایي مرکزونو له لارې په 30 ولایتونو کې خلکو ته لومړني روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. خو د دې ناروغیو د کنټرول او له پراخېدو څخه د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځینې ډاکټران په هیواد کې د شدید تنفسي ناروغیو د کچې زیاتوالي په تاییدولو سره وایي هغه کورنۍ چې روغتیایي اسانتیاو، درملو، کلینیکونو او ډاکټرانو ته لاسرسی نه لري باید وقایوي لارې چارې تطبیق کړي، کنه نو د مرګ له خطر سره مخ کېدای شي. د دې ډلې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
دا چې تنفسي سیستم یو حیاتي غړی دی، که چېرې دا لږ متاثر کېږي بیا په ډېر اسانۍ سره انسان، بالخصوص په ماشومان، په ډېر اسانۍ سره خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه کسان چې دوی په لرې پرتو سیمو کې دي، باید ولایت د ولایت هر د روغتیا ریاست دا کومک وکړي او زموږ د عامې روغتیا وزارت باید د ریاستونو سره همکاري وکړي د مختلفو مؤسساتو په ذریعه باندې، تر څو چې په افغانستان کې به هر ولایت ته، هرې ولسوالۍ ته او هر کلي ته باید روغتیایي خدمات پر وخت ورسول شي. باید میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته تودې جامې واغوندي، هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې هغه د دوی د صحت سره برابر وي او تودی وساتي.
د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو د راستنېدونکو کډوالو مخ په زیاتېدونکي شمېر د روغتیایي اسانتیاو چمتو کولو لپاره کافي تمویل ته اړتیا لري. د سازمان ویلي هر میاشت کابو 2,00,000 افغانان له ګاونډیو هېوادونو څخه خپل هېواد ته ستنېږي چې پر روغتیایي سیستم او اسانتیاو باندې سخت فشار راوستی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په راپور کې د مرکز شویو افغانانو او د روغتیا نړیوال سازمان د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د دې وزارت چارواکو هم منلي چې د افغانستان ډیری سیمې او ولسوالۍ له کافي روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دولتي روغتیایي مرکزونه یوازې 3% خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام وایي چې په افغانستان کې د برېښنا دوامداره کمښت د خلکو ورځنی ژوند او اقتصادي فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. دا چې څه ډول جدي ستونزې دي ورزو اکرام الله اکرام نه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو انهبیتات وایي په افغانستان کې د برېښنا پراخه کمښت د خلکو پر معیشت او سوداګریزو فعالیتونو منفي اغیز کړی. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په خپله اکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د برېښنا پرلپسې پرې کېدل د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی، اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي او ماشومان یې د شپې له درس ویلو محروم کړي دي. یو انهبیتات ویلي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي او دا ستونزه دوامداره اوږدمهاله حل لارو ته اړتیا لري. په بیان کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د نویو ښارونو د جوړولو لپاره د انرژي په برخه کې پانګونه اړینه ده. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د منظمې برېښنا د نشتون او د هوا له سړېدو شکایت کوي او وایي سره له دې چې برېښنا ته جدي اړتیا لري خو د برېښنا کمښت ډېر شوی. د کابل ښار اوسیدونکي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
موږ د برېښنا په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په 24 ساعتونو کې له یو ساعت ډېره برېښنا نه لرو، هغه هم نیمه شپه راځي او 6 دقیقې وروسته بیا پرې کېږي. په دې موده کې نشو کولای خپل ټولګي تعقیب کړو. زموږ غوښتنه برېښنا شرکت څخه دا ده چې برېښنا په منظم ډول عادلانه وویشي،
همه مردم عادلانه تقسیم وکړي.
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ د تنګي سیدان د سیمې یو اوسیدونکي پاچا ازادي راډیو ته وویل چې له پخوا هیڅ برېښنا نه لري،
برق نه درلود او مخکې له هم برق نه درلود. له سابق نه موږ د شمسي سولار نه استفاده کوو چې برق د هر چا ضرورت اینو برق نه چوي، برق نه ډېر ضرورت هر چا دی چوي.
څوک همکاري وکړي برق جوړ کړي.
د یو شمیر تولیدي فابریکو مسولین هم د برېښنا له کمښت او پرچاوي څخه شکایت کوي. د کابل په ښار کې د بوټانو د یوې فابریکې مسول فیروز خان ازادي راډیو ته وویل چې په ورځ کې یوازې 2-3 ساعتونو پورې برېښنا ورکول کیږي چې بسنه نه کوي. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د زمري ریاست په 11مه د طالبانو حکومت اعلان کړو چې د اوبو انرژي وزارت او د عزیزي ګروپ ترمن د 10 میلیارد ډالرو پارزښت د برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي وو د دې پروژې له مخې 10,000 میگاواټه برېښنا د ګاز او سکرو اوبو باد او لمر له سرچینو تولید شي. په دې اړه خبره شوې اعلامیه کې راغلي وو چې له دې تولید شوې برېښنا له جملې به 4,000 میگاواټه عام خلکو او 6,000 میگاواټه صنعتي فابریکو ته ځانګړي شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP ویلي چې د افغانستان له 80% زیات خلک باوري برېښنا ته لاسرسي محروم دي او دغه چارې د دوی پروختیا امنیت او چاپیریال منفي اغېز کړي. دغه ادارې ویلي افغانستان له هم د انرژي له پلوه یو نامنو هیوادونو څخه دی او ډیرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو لپاره لرګیو کار اخلي چې دا کار د چاپیریال ککړتیا زیاتوي. له څو کلونو راهیسې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیرې برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلي چې په افغانستان کې 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دغه هیواد هر کال شاوخوا 200 میلیون ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وايي په رستو څو ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیولو او ډیپورت کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. نور تفصیل او د افغان کډوالو ستونزې په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوه. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشکولو په بدل کې پیسې اخلي او کوری نکړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 آزادی راډیو ته وویل
په هر ځای کې یارزه په چې کوسونه دي په چې کوسونه کې افغانان کوزول کیږي او د پیسو ډیماند کیږي دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکه پر خودل کیږي کور نه کې ډیپورت کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دکانو حالات خراب دي د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې مشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو نو موړي د نوم د نخبرې دوه په شرط آزادی راډیو ته وویل
وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو باندې لکه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې وو بالکل کارونه هم خراب شوي دي. کوره بهر وتلی شو د کوره بهر وځوم نو یو کس ځانه مخکې لیږو چې کم چک پوسټ خو به نه وي او که کم چک پوسټ والا موم نیسي موږ د پیسو ډیمانډ کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپۍ پورې موږ ډیمانډ کوي نو حالات ورځ تر بلې په خرابېدو باندې دي.
دغه افغان کډوال وای د نیولو د لړۍ له تیزېدو سره د دوی د ملکیتونو بیې هم په بیساري ډول راښکته شوي. د دوی په وینا اوسې کورونه او دوکانونه په نیمه بیا هم څوک نه اخلي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغه تلته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل لیوي خو سخت جمعي او بل خو په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت حق ستونزې دي چې اوس مهالي افغان کډوالو ته د تک پریکړه سخته کړې ده.
بل خو ته سخته یخنی ده د خلک زیره واندې او کوم خلک چې ډیر زیات جنا فریاد کوي البته دغه ځینشته سرپناه نه لري تقریبا 80% خلک زمونږ د سرپناه نه لري. دلته جدادونه دي کورونه دي پنځه مبيتي څوک نه اخلي پنځه مبيتي نه لري بد حالت دي او محشر راځه ما افغانان باندې دلته او سوګي ته پوښتنه بغیر د الله دربار نه بلی ولانه
دی وای انداسي افغانان هم شته چې خپل وطن کې ورته اصلي پلارانه ټاټو بیلان دي معلوم. دا په داسې حال کې ده چې دروان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنګالو د تړلو پریکړه وکړه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
تاسیس موږ غږ لاساته رادیو نوري د پلازمینی کابل یو شمیر اوسیدونکو وای خپل ماشومان لپاره وړیا تفریح ځایونه ته لاسرسي نه لري. دوی زړه رادیو سره خبرې کول محدود تفریح مرکزونه شته خو په خبرې چې د پیسو په مقابل کې دوی ته اجازه ورکوي. نور تفصیل په راپور کې.
پلازمینه کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل د کابل د شاشهید سیمې یو اوسیدونکو چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان دا شان یو رستوران ته وروستي. شنبه د دسمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو بیکاری او بېوزلۍ ته پام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي یعنی بندي او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوي دي یعنی ډېر وخت پکې نه شي تېرولی ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې راشي هماغه غذا دې وخوري بیا نور درته وایي یعنی لاش زه پرې دې نورو لپاره زمونږ کور کې خپل ماشومان تقریبا 15 شپږ ماشومان دي او ټول درې وختونه کوي چې یو تفریح ځای ته لاشي خو داسې کوم خزانه نه ده بیا مونږ هماغه رستورانت زو یو خصال خوړلو لپاره بیرته راځو.
د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکي معجبین هم ورته خبره کوي
پرکوی رو یو نیس برخانمو خزانه جزی رفتن در اکثریت پارکو نیست
ولی ها پارکونه نشته هغه زینه چه دی هغه دلوب و وسایل نلری رستورانتونه چه دی در ماشومان و لپاره خی تفریح زیونه جور کری خو هغه کورنه خپل ماشومان بیولی شی چه پیسی ولری بیوزل کورنه هم خپله او هم یه ماشومان دلوب و تفریح زیون و للزت بی برخی دی.
خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې یو سلو یو څلوېښت پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده
خاروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال دارد.
کابل خاروالی دا محل په ټول کابل کې اوسلی او سلویخ پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینه پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل خار لتیرو دریو کلونو رئیس په نادر خان غونډه کې دیوبل تفریحي ځای جوړولو کار هم روان کړي چې سړکونه جمعات او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل خاروالی لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسولین هم ادعا لري چې دوی بیوازلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسول برکت الله ځاځي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د تیر شپه غره ده بس معلوم ده بیا هغه 500 افغانۍ ده چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راشي دروازې کې موږ ته چې یاره موږ اصل کې واس نه ځای په اډه موږ پری پری دو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو روزانه داسې خلک ډیر راځي تر سل 500 پورې روزانه داسې راځي په دې کې به موږ بل بس لرو چې د مکتبونو ده سبو ما شمار راځي بیا وو ته به موږ 500 په بیا په صد ډیسکاونټ کو کله چې پامیرونو خلاص واخو معلوم ده خبر راځي چې پامیر چې پر تزینو هغه کې د دروازې ټکټ کې فاراکه مختلف رستورانتونه ورکیو فل هم داسې مصارف په نه ډیر کم شي یا تیا په صدا پارکی کې راځي دغه زیات شو د زړه خلک دمر اوس پارتم نه راځي.
په راپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو لامل دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته لزدا کړو او کار سربېره تفریحي پارکونه ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د انجونو او خزو پر تاک بندیز لګولای دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاک او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي منډې وهي او یا له نورو سره ساتیری کوي وخت تیروي هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښیي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي نو کیدای سي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي وېرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریح ځایونه ډېر مهم دي ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کیږي بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلی کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو جامو آرام او امن کورنۍ چاپېریال پوره استراحت سربېره په تازه هوا او د زمي په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوب کولو سره خا وده کولای سي. هغه امکانات چې نن سبا ډیری افغان ماشومان نه لري.